وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړي و مورستم راپور. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلی. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سرو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو. او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې، د بنگلاديش د حکومت پړنګې دوه او هلته روان چور چپاول باندې غوسه ښکاري.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابان خپلو اهدافو ته دوه ورسېدل، اما ستر تاوان پکې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت د منځ وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي، د ملت هغه حوصله آخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل.
دزې کوم د سې وی البته د ټکرام افاند سوال کې سې زینې اختلافات یا زینې بیقاتی د چاوا کومنس کې پر سېوه تر او دغه لپاره تل چې د تاټ نو مشرانو نو یوال د پاره د کار د پاره کار وسیا او نه دی دا رو تاسو پر سره وسره سې د مړې کرازی دغه مخه تر هغه یو
لمباده کوټه د ګرمینه نه د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي. ځای خلک وايي ګرمۍ زیات او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرده د سین په اوبو لاهو کیږي.
هغه بخولې دې تیزی دي به یو نیم په دې ګټو شته. یو کس مې په خپل سترو ګوري چې سره ولګي دا په ځوانانو تر ورپسې شو لا وغه راګیر کو به سر ورته په ټوټو وتړ ویوړ نه پیغام شروع شروع کنده کم ځای ته ویوړ اور پسې دوی مفي خا یعنی تقریبا 2 منټه نو وتی چې دوی مفي خا داسې وشو چې البته یو ګرداب او ګرداب یو کس
هغه زینو چې سندونه زیات خطر لري، لمبه ډېر خطرناک ده. هغه زینو مشخص شي حالته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات او شیشه د سپرینو خدل شي موانع کې خدل شي. او علاوه دې په هغه زینو کې چې لمبه خطر لري حالته د
او پښتونخوا کې د غنو ملت پالو د بیانیو ناڅافي بدلون. هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې، خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
پاکستان جوړو
یو سوال دی خپل ولس ته کوم د خپلو خبرو نه مخکې. یا ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي.
بیا هم سره مشي. بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامیو لک قرار شوه تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ بحثونه پارولی. ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم ماڼۍ او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادیو کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي. دوی حالت د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودلی خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته پسپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي.
اندان شانیان د یو بیداره یو خيار او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنويش سره ټاکي او خپل سرنويش په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارکلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختې راغلي وي خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږ نیسي د ملت هغه حوصله اخر هم ختميږي. بیا د اماغه حکومت جرډي ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستي وي.
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی. شیخ صاحب دې باید په دو پوي چې دا خاوره تنها او یوازې د ده نه دی، دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې. د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودیت تر سوري لاندې هم نه ورکوي. داسې ورځ مه راوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تښتېدلو ځای هم ونه لرې.
بنگلاديش چې د هندستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو، تیرونه پکې د حسینه واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې. خو هلته د حکومت نسکورېدو، تاوتریخوالی، د هندوانو وژنې، د حسینه واجد د پلویانو شکنجه کېدو، وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پیښې زیاتې کړې دي. هند ته د حسینه واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګې لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی، خو د چورچه پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو ترڅنګ په دغه هېواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان په لوه سیاستوالي اعدام کړیو، ورسته یو کې له امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړی و، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په وی دیکتاتوري هم بدله شوی ښکاری ده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتهوالی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده داغه مخ توریږي یا مسوګي پښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه، بنسټګر وو د بنگلاديش، اما د زینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي، خپل شناخت او هویت داغه مجسمه پر زوی او لمن زیوري.
او که څنګه د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوی لکه د طالبانو حکومت چې ورستۍ او دریو کلونو کې تولید کړی ده، خو بل خوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاوي او لامل ګڼ خلک سیندونو ته د لمباله لپاره ځي چې به همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وای روستی یو کال کې یو سر نوی هیوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي. خو د ننګرهار ځای خلک وای د شمیر زیات دي او یوازې د ننګرهار نه تر دې زیات شمیر ځوانان اوبو وړي دي.
ندی او بو پدی بو کلامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخي یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلی حال دا ده چې زه هلته چکر ته تللی وم، واړه ماشومان مې چکر ته وړي وو پارک ته، نو زه خپله انفرادي راښکته شوم د دې درونټې ابشار ته. دې ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره به ځینې ځوانان ورځن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي، بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته. یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کوو، بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه، نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه، یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب و ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرکېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي، په اوبو کې د غرکېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمیر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د ولو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول، بروشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیم وژنی لکن ګرمي نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه د ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لرېوالی ناشونی بولي، او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي، او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري، او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤلانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و، او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوې دي.
دا چې یو غونډه سیوه په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو، او نوم یې په امنیتي غونډه کې و د تدابیر لپاره. داسې ګنګوسې وې، البته د دقیق کرامو اسنان نشته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي، او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي راډیو ته وایي، ملا هبت الله دغه غونډه ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو، او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت، د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي، فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلی چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالي هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو ذبی الله مجاهد دی غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوی اشاره ده، شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیا که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کیږي، علماء زوړل کیږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو او ټکنالوژۍ سره هیڅ یې مونږ نشو کړی. افغانستان خواته فضای د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان راغوښتل شوي وي چې پې فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړي دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ولی مسئله پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند می شد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پاکستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح ہے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منصور برخان دا
پختونستان څه
دی دا خو هغه چاته پته یو چې څوک وایي چې موږ پختونستان جوړو.
بلخوا محمود خان اڅکزي چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګډ شوی دی، تیرونه یې ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه یې د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیو خاموش یې؟ کیا وجه یې؟ کس نه خاموش کړی؟ کس نے کچھ کہا؟ اس
طرح آپ کا لکھ نمبر کیا؟
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے، مطلب خاموشی
علی شاہ.
خو مفتی منیر شاکر چې تیرونه د مخپټ وسلوار لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو، په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې، بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکي.
من کله کله بلور سره ما یو ویډیو کړي، من خدا ول نه دا وای چې پښتونخوا زمونږ وطن دی، پښتونخوا زمونږ علاقه ده، پښتونخوا زمونږ خاوره ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یوازې، من دا ګور چې نن نسل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و، دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخکې څه نوم کې خدای کېده؟ افغانستان او د افغانستان سره.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم د خپل خبرو نه مخکې یا ولس دا مې ربانی وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زبا ولادل څه چونه واخلم چونه ولا ورکي نور موږ دا جنډې نه پرېدو
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیریونی تود بس دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچه وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټلې چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کوي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده‌باد ناره وهي، خو هغه ورته ویلي لمړی ته افغانستان زنده‌باد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زنده‌باد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زنده‌باد کا ناره لگاو افغانستان کا
ناره لگا دے زنده‌باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا ناره لگاؤ نا.
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلوه کلیو د خلکو د شکایت واچي، وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل ودانې او استل غوختل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله هغه هم تر غورځول دي. دوی وای طالبان نوې کورونه ړنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی، طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکول. دغه راز فعالان ویلي د قران کریم به حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قران کریم د اعلان خبره کوي.
شکر سو بارے والے چبالا زمش پکار بکار نہ لری مشرایو چپکو امان چپکہ نہ زما پکو نہ کہ اللہ دی خیر در کیرالا موبلی موبلی کسے ترالا شو کسے ترالا صاحب لو در ترلاند کی دت سیاسر راو وتلی چ خپل بسراوی کی ناشتی وی حتا قران و تلوس حتا دا غیوا سیاسر چ پوری ولا دا قران زکی تولا نو دته کدته خلکو یو تشنوت کړي یا خوش کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه کړي په مورد کې د قران یو
د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کړه کې غوښتنې پکې کړي دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوړه نه لوبیدنی ډیلونه کړیو قضیه تر پلټنې لاندې دی او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیګ مشر عبد اللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیګ کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیګ په معیار پورې اړه نه لري، بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوړه اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د اکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو وچی طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیخی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثر کیږي او مسلمانېږي، خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جګه مجاهدین مثال اگر روی نیک میکنه قدیم مردم مثال رفتار خوب میکنه، اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم روی نیک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتران گفته ما تا میشیم قدسی ها میرم باز اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار روی خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم، ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا در کلمه شهادت رو خود رسوله او په پینزه وقت المانزه که
په جمع کې دای حاضر و او دته د او داس طریقه د غسل طریقه او د کلمی اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې دته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په دیره کې سره راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالان ویلي موسیقي ک طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پر لپسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوسټو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دی چې ټي ټي پی اعلان کړي چې څومره د وړاندې په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا په وسمه څکې ژوندې خښ شوی طالبان له اته څلوېښت ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي. ټي ټي پی د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له وسمه څخه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغه طالب جنګیالی ویلي پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نخته هم کړی ده خو د تسلیمۍ نه ورکول لامل یې په غسمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوی وو. یو ونی وړاندې پاکستانی ټولنیز شبکو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پاکستانی ملیشې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شوی جنګیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندۍ خښولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندل. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د وو میاشت ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې شپږیش کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی نزا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنی د سرو زرو د مډال غټول لپاره په رنګ کې لماسره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدل بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغه ویلي ځکه یې خپل په ګډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړي نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکی او عاطفي لحاظ له سخت او لوی مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکیاړي کو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړن یو روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر څلور کلنې زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او سنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکی فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکي کړي. د پونځي تب په لومړي کال کې د دولس ولایتونو او بیا ځکهونکي جذب شي خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلول لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ورځ مننن غواړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې و مورز در سره مهاله.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. مثلث خبروي ته شرق لاست. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټه د اگست په شپږمه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د څوارلسو رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنی راهیسی په افغانستان کې 201 اتیا رسنۍ تړل سوې دي، چې له امله یې د رسنیو له 1,500 کارکوونکو څخه 4,500 پاتې دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داوود خټک او د انټرنیټ لالارې را سره خبریاله مینا اکبری میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې بستاس څه خبرو په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته وایست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه کوم ملالې جانې ستاسو څخه چې خبرونه ته مراو بللم. لبد مرغه وایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وای هغه سینه ده، که څنګه چې موږ تاسو ټول پویو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت له خوا نه، د طالبانو له خوا نه. یو خبریال په آزاد توګه څه چې وی هغه نشي ویلی، کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او پرسنوي کې خبره کړي. متاسفانه کې یو خبريال کې دا جرأت هم وی چې یو داسې حقيقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ لوري هغه نه خبري، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسنۍ حکومت په لاس کې دي او هغه د اجازه خبريالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی، د دې حق نه لري چې خپره کړي. څه پاتې ده چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپره کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي، د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نشي کولی. د طالبانو له خوا نه هغه وهل کیږي، ټکول کیږي، زندانونو ته بیول کیږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبریالانی وهل وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینې ولایتو د خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړې معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده. کورنۍ میندې خویندې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ د ژوندۍ د په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانې. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینا اکبری یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنۍ حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیر مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهر ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که موږ د میډیا اوسنۍ تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه، که نه د هغې نه مخکې د طالبانو چې کوم دور په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بل خوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنی جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې موږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي، دا جوړ شوي دي. او د دې خبریالان چې دي ښه ډېر زیات خبریالان دي، د دې بیا خپل یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي، نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو د پاره پاغې کې ډېر مشکلات راغلي دي. او هغه داسې دي چې
سه مزامین داسی دی چه پا اغیر مانی خو خبریالان رپورن ورکولیشی حتی چه خبریالان پا تر اغیر حد پوری پا دولت او پا پاوز بانی هم نیوکی کولیشی خو بیا سه حدود داسی دی چه دا اغیر نا یو سو قدم ورواوری نو بیا خبریالان تختول کیگی هم اغیر تا دا نامالوم نمبرون نا تلیفونون هم رازی سو پوری چه دا وجن و سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کومې امنیتی ادارې چې دي اغي د خبريالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته خو بیا هم لکه اوس تیر میاش په خیبر کې یو خبريال او وژل شو خلیل جبران افریده د شپې نه وخت او وژل شو د اغه د مرګ حسبته اون لګیدا بیا د اغې نه پس یو بل خبريال په نوخار کې او وژل شو د اغیم هیڅ معلومات نشو ل اغه وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبريال چې هغه په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول هغه په وزیرستان کې اوشل شو خو د اغه هم څه معلومات نشو چې دا نو خبريالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې خطر خبريالانو ته یو د امنیتی ادارو له طرفه دوهم د کم چې سخت دریزه ڈلی دی یا وسله والې ڈلی دی د اغی د طرف نه خبریالانو د خطر دی او دریم چې کوم زورواکه خلک دي پخې کې بیا سیاستوال هم راځي نو د افغانستان او د پاکستان لګ اغشتې تفریق لګشتې دي خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو د پاره کاغه یو 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 خاص زیته اورسید اغه کرخه اغه کراس کی نو بیا وته مشکلات جوړې دي
خټک سپ تاسو یادونه وکړ چې د 2013 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډیر ترنګلیسو په 2013 کې کوم داسې پیښې وسوي چې هغه دغه عامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کم داس تغییر راغی کم داس لامل
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ و حکومت چې و اغا نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګید اغه استعفا ورکه بیا یو بل حکومت جوړ شو اغه نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو حکم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په اغه باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړی دي بیا به په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویان دوه غا جنرال اسف غفورو او د جنرال باجوا چې وو یا راحیل شریف دغه نمر کې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډیر سنو بیا چې کله باجوا راغې او هغه یو کال تیر کړو د هغې نه پس پر سنیو باندې بیا د کنټرول چې وو دا لږ زیات شو او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغې به وی چې دا تنقید تاسو مه کوئ نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړ خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټي وي ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخ کې ورواوړېد نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شو لکه زه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي وو ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار دپاره مشکلات جوړ شو ډېر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو زموږ خپل ملګري یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پیښور او اسلام آباد کې کارونه کړي اغي یا خو د اغي روزګار لا سورک ځکه چې پر سنوي باندې ډیر سخت وخت راغلی په دغه وخت کې په غي باندې پیسې او د اډورټایزمنت ته ټول په باندې بند شي چې هغه بند شي تنخواګانی نشي ورکې دي نو ډیرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاس ورک
ډیر مننه مینه جانې کبیر ته تاسو تر اسم تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه تاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنیو تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي
ملال جانې لبد مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه او دوی د پوینا باندې د افغانستان پر رسنیو کې افغان خبريالان چې کینی مخبرونه مختبعي یا افغانان یا افغان جنکی چې کومه ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خبريږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان پر رسنیو کې چې دوی کومنټري ورکړي و چې نه په خیبر ټلویزیون کې خبر یا تی وی و چې دلته څه هم خبريږي پر رسنیو چې څه ازادي هم وي هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره نو لدی ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده د دوی هدف هم دا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره یې مخامخ کړ مکتبونو دروازې بندې که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یوه نجلۍ د تعلیم حق نه لري حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو تجارت یې کوو هغه ته اجازه وه نو تعلیم ته اجازه نشته ده یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په رسنیو باندې په هره برخه کې هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دي نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولري درناوی ولري که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لري او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنکړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې لکه اوس چې در په در یې د حکومت په نوم وي خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي خو دوی باید په هر ډول چې کې دوی باید رسنۍ آزاد پریدي خبريالان باید آزاد پریدي او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي که حق ورنه کړي یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم په پاکستان کوم خبريالان چې دي هغه د دولت لوري کیسه څنګه چې په دې دوني مترو کولو کې د حالات ګورم د دولت لوري کدو یو حقایق وای د دولت په ځد دولت په دومره مشکلات ورته پیښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو مطلب د شخصي خلکو له خوانه و دوی تهدید کیږي وخول کیږي نه د دولت له خوانه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلک هیڅ کار نه لري د خبريالانو سره څومره حقایق پر ضد وای خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډیر لوی توپیر ده لکه ځمکه او اسمان ډیر لوی توپیر ده
مننه مینه جانی ستاسو د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مواورو خټک صاحب اول کپ دی برخه کې راتو واس چې تاسو مخکې یادونه کړ چې جیو تلویزیون دان او نور رسنۍ چې محدود سوی د انټرنیټ محدودیت هم پکې راځي په دغه کې چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبريالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوی دی په پاکستان کې یا هڅه کیږي چې محدود سي ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنۍ د پام څخه په بیلابیلو وختونو کې غورځول کیږي موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کیږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې
دا ستاسو خبره په زیاده خو ستاسو د کوم پښتنه چې د دې تر اتلونه مخ کې د تاسو کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رصد یا د اغي اپریشنز چې د رسنګه محدود ول کیږي دا اوس یو نوی نظام راغلی دی او دا نظام کوم وګورو دا په چین کې همشته داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډیره حد پورې او په چین کې مشته تر ډیره حد په روس کې هم شته دي دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغه تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدود ول کیږي او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي نو لکه کتا سو واتس اپ ته چاته زنګ وهي نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي. همدغه سی که تاسو ډاونلوډینګ کوي د یو سیز نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده. په پیښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پیښور کې دا یو تجربه شوې ده او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي نو په دې کې که مونږ ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کا هغه مرکې وي یا که د دې کله غونډې وي یا که د دې کله لاریونونه وي نو ظاهر ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه وي هغې کې یو وړوکې غوندې هډلاین خورا شي کله کله خو نه راځي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکي مونږ ته سنگل کالم هډلاین وایو په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې به مونږ سنگل کالم هډلاین وایو هغه خورا شي خو داسې نه راځي. ټي وي ګان چې څو پورې دي ډېر کم ټي وي چینلې داسې دي بلکې نه دي د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کېږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې هغې بیا الزامونه هم لګو نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی هغه د یوټیوب چینلونو دی او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نو هغوی ټرین شوي دي نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي وخت په وخت باندې دي ډیر مشکلات هم راوچت شوي لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی یو ډیر زوړ خبریال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو یو ډز دی ولګېد ولې ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې بیا بعضې ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلومه ځایونونه خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د هغې د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب زه به بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
د افغان خبریالانو په برخه کې بل خصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډیر زیات اهم ده ډیر زیات مهم ده. اوس ګوره ملالې جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو په هکله هغه ډیر ښه داسې نچوړ دی ونشي کولی راوباسي خو لیکن یوه ښځینه خبریالانه که په یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرونې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینو لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي لکه اوس د اولاد روزنه شوه ډېرې داسې خپرونې په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې داسې ډېرې خپرونې مې د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وې د ښځو لپاره چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرېدلې خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خپرونې چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پراتګ باندې ډیر زیات متضرر شوی دی. افغان خزینه خبر یاله نجی کوم دی د صحنې نه بالکل لري شوی کسنګ چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوحه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډه تر سره شوه، خو لیکن بیا هم لبد مرغ دی افغانو میرمنو لخوا یو خزینه هم پکې نه و. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي، یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړی، خو موضوع زمونږ په تړه وه. باید زمونږ لی مینځ نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمن انتخاب شوې وای چې هلته تللې وي. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي. باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلو کې چې ډاکترانو ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي ته سرچ کوه خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ همدغه ټلویزیون د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده. همدا راډیو چې هغو به اورېدلې د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې خزینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینې حتی نشي کولی یوه خزینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسې فکر وکړي افغانستان کې چې یو خزینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله زما خپل قوم کورنۍ دوستان همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم. وایم آفرین دي په هغوی، د هغوی حالت چې ګورم زدلته ناروغه شم، دلته به بد حال کې شم. مننه ډیره
مینا جانی، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شوډو د پاره ځنګړي خبرونه وي او شذ ورته غوښ ونيسي، ځکه چې د خبريالي په ډګر کې واز خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یالي دونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شذ هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوم کم د شوډو د پاره ځنګړي خبرونه موږ لرو چې د نور بستي پنن باندې خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک لاله تاسو تخبریږي لیدونکو، د ازما حق دې نومیږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یو بل خبرونه لرو چې هغه هم د شذو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب د مشال رادیو د خبرونه په اړه باندې که تاسو راته وایست د شذو د پاره ځنګړي خبرونه ک لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بد دنیز د کی تاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده، نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دي د پاکستان د قبایلی سیمو، یعنی کمی سیمې چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دي، او که تاسو وګورئ نو هم دغه سیمې وچ پدې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او د پټن ځایونه په دې ځای کې موجودونه. د قبایلو خلک چې دي دا کيو خو د انګريز د دور نه راوالي، یعنی د 1900 وختم نه مخکي د هغه دور نه داخلك ورستو پاتې شوی، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کل راغله په 1900 وختم کې، نو دغه سیمه بیا هم د ترکې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېر ورستو ځکه پاتې شوی چې دا په هغه وخت کې هم دي ته به قبایلی سیمه ویلې. نو هغه قبایلی سیمه بیا د نورو خارونو په نسبت باندې په مخ کې لا نړي، الته مکتب نو، الته کې هسپتال نو، الته کې سړکونه نو، خلک وبنوې د خلکو صفه وبنوې. اوس خو بیا هم لګ ډېر بدلون راغلی، اوس هم حالات خراب. مشال ریډیو د دې ځایونو د پاره سروې خبرونه لري چې په هغه کې مونږ هر اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جنکه او زنانه راولو، او د غي سره یوازې د غي په ژوند باندې خبرې کوو. خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه خزو ته د رول ماډل په توګه باندې دی مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګوره دام یو جنې ده، د سبق ویل دي، د اغینه زیات
چې زمونږ په چا باندې پام وي، هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي، چې هغې خپلې خور، خپلې لور، خپل وریرې، خپل لتر لور هغې ته وایي چې سکول ته مزه، زما حیا عزت خرابیږي، ته سبق مه وایه. هغې ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده، دې سبق ویلې دی، دا سکول ته تللی ده، مکتب ته تللی ده، دا ډاکټره جوړه شوې ده، دا استاد جوړه شوې ده، معلمه جوړه شوې ده، هیڅ مسله ورته نشته، دی خپلې کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکړم، سمو د مخکې په پکتیا کې زلزله راغله، په خوست او پکتیا کې، او که تاسو فکر وکړي هلته مونږ لږ مو پلټنې مو وکړي، او په هغې کې مونږ ته مخکې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي، د چا خپه مات دی، د چا لاس مات دی. ولې؟ ځکه چې په اسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دی، او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه. همدا حالت په پاکستان کې، دا مونږ خلکو ته ور مخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی، دا زه بچ کوم، خو سبا چې ستا دغه خور، دغه لور، دا وریره، دا خورزه دا روانه شي، او دا اسپتال ته ځي، او په اسپتال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی، نو ستا عزت هلته څه شو؟ سبا د دې ماشوم پیدا کیږي، تا ته اسپتال ته وړي، څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر؟ دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی، په هغې کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو، یعنی هغې ته مونږ ناویلي خبرې وایو، هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي، مونږ وایو چې راشي چې دا خبرې همدې ځای کې وکړو، او دوی ته مونږ یو د یو ژبه ورکوو چې تاسو راشئ، تاسو دا خبره وکړي، وای وایه په خپله باندې
او خپل نظر وایي. دا ډېر مهم خبرونه دي. خټک صاحب ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینه جانې تاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتلے تسم ندی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتلے تسم ندی لاکھوں میں قتلے تسم ندی خدا بول متو با مدا زکد خدا بول متو با مدا زکد خدا بول متو با مدا زینے قصے ستا جا بنیا دم نہ دے لاخوں میں قتل مسکا مسکان